سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې ز صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ويم پیل به خبرونه کوو تر هر څه مخکې د ایران څخه یو خبر د راپورونو لمخې اسرائیل او د ایران د بریدونو په غچ په ایران باندې هوایی برید کړی دی دا خبره ای بی سی امریکایي ټلویزیون ته یو لوړپوړي امریکایي چارواکي تایید کړی ده یو شمیر رسنیو بیا د ایران له اصفهانه د درنو چاودنو د غږونو د اوریدو راپورونه ورکړي د ایران فارس خبری آژانس هم نن د جزئیات له ورکړې پرته تایید کړي چې د اصفهان په ښار کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي اصفهان کې د ایران ګڼې اټومي تاسیسات او بټۍ پراتې دي چې تر ټولو مهمې د نتانز بټۍ او د یورانیمو د بډاینې مرکز دی اسرائیلو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د ایران د توغندیزو بریدونو ځواب به ورکړي اخو د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې د جمعې په ورځ د هوایی دفاع سیستمونه فعال کړي دي د تهران د پلازمینې امام خمینی هوایی ډګر پروازونه هم تر سهاره پورې ځنډیدلي د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت هوا پیژندنې ریاست وایي د یکشنبې تر ورځې به د افغانستان په 90 ولایتونو او همداراز سالنګونو کې ورښت دوام وکړي د هوا پیژندنې ریاست اټکل له مخې د باران اندازه له 1500 ملي متر پورې او د واورې له 1500 سانتي متر پورې اټکل شوې له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله اویا تنه مړه شوي او 650 نور ټپیان شوي دي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سخت ورښتونو او د سیلابونو راوتلو تر څلوېښتو زیات کسان مړه کړي په خیبر پښتونخوا کې د طبیعي ناورینو په وړاندې د مبارزې ادارې د اپریل په 13مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په بارانو او سیلونو کې د 1500 ماشومانو په ګډون 33 تنه وژل شوي او 640 نور ژوبل دي د بلوچستان حکومتي چارواکو هم ویلي چې په هغه صوبه کې د ورښتونو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې د وژل شوو شمیر 8 تنو ته رسېدلی او 9 تنه ژوبل دي اخو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په ورښتونو کې د پیښو او سیلابونو پر مهال د وژل شوو کورنیو ته 600,000 او ژوبلو کسانو ته د 500,000 پاکستاني روپیو ورکولو اعلان کړی دی د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د ترکیې د ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته ورغلې دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکټرانو ډله به د افغان ډاکټرانو په همکارۍ د کابل په اتاتورک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلي او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي دا ډله به همداراز له افغان ډاکټرانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې 2040 کال به د افغانستان لپاره په روغتیايي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي د ترکیه ساحل ساتونکو وایي چې سلوخت افغان کډوالې د ایوالیک خار په ساحل کې نیولې دي د ترکیه رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال چې په یو بیړۍ کې سپارو لنیول کېدو ورسته په ایوالیک خار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته وسپارل شول اکثر افغانان له ترکیه څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي په وروستیو کې د ترکیه پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړې دي دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي او د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویت سره مخ کیږي دا مسابقه به د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجه په تایلند کې پیل شي پرون افغانستان خپل لومړی مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله د افغانستان دریمه مسابقه به د دوشنبه په ورځ له بحرین سره وي دا مسابقه د اپریل په 28مه پای ته رسیږي
رابشو اول مطلب ته د خړو نړیوال پروگرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې کابو 100 میلیون ډالرو ته اړتیا لري د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي د خړو د نړیوال پروگرام په وینا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو په افغانستان کې د بشري اړتیاو اندازه زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې اکثر افغانان د دوا درملو خوړو او سرپناه په شان د لومړنیو اړتیاو وس نه لري تفصیل له اسمت ساروان اورو
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي د زیاته کړه
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروگرامونو لپاره $650 میلیون ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجوده لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروگرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تېر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکیټ او نقدې پیسې ورکوي.
بسکیټ های غنی شده و پول نقد دریافت خواهند.
شاغلی ساپی د خپلو خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 314,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وي مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او د سږ کال د روان اپریل له 15مې د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالني راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د نویو بندیزونو د اعلان په ترڅ کې ویل چې دا بندیزونه په دې خاطر لګوي چې ایران پر اسرائیل برید وکړ. د ویل امریکا او متحدانو د ایران حمله شنډې کړې. په همدې حال کې د منځني ختیځ پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د سیمې وضعیت تیاره وباله او ویل که تیروتنه وشي سیمه به په یو بشپړه پراخه جګړه کې ښکېل شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون پنجشنبه د منځني ختیځ وضعیت ته تاو تیارو باله خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حملې پر سر زیات کېدونکي کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخې جګړې بدلېدای شي. ګوتریش د امنیت شورا په غونډه کې چې د اردن او ایران په شمول د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړه شوې و وویل منځنی ختیځ د بحران ژی ته رسیدلی. په وروستیو څو ورځو کې نه یوازې د الفاظو بلکې د عملي کړکېچ ته زیاتېدا شاهدان وو. د پردې ټینګار وکړ چې یوه ناسمه محاسبه، یوه تېروتنه د یوې نه تصور کېدونکې پیښې او ورانوونکې جګړې سبب کېدای شي، نو له ټولو خواوو غواړي چې تر وسه وسه له زغمه کار واخلي. سرمنشي هم د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ حمله او هم پر اسرائیل د ایران بریدونه وغندل. ویبل د درون حمله د ترنګلتیاو جدي زیاتوالی دی، نو هغه وخت راغلی چې د غچ اخیستو د خونړۍ لړۍ پای ته ورسول شي او دا یې وخت دی. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر اسرائیل د ایران د حملو په خاطر د تهران پر ضد د نویو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې بوبل امریکا له خپلو متحدانو سره د اسرائیل دفاع وکړه او اوس ایران د خپل دې کار په وړاندې ځواب ویونکی ګڼي او په همدې تړاو پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګوي. بایدن همداراز ویلي چې دا بندیزونه د سپای پاسداران اړوند ارګانونه، د ایران دفاع وزارت او د دغه هیواد د توغندو او بې پیلوټ الوتکو پروګرامونه په نقشه کوي، ځکه چې دغه ارګانونو پر اسرائیل د ایران حمله ممکنه کړه. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د حملې په سبا یې د او ډلې له مشرانو سره خبرې وکړې او ټول ژمن دي چې په ګډه پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر بایدن په بیان کې راغلی د حکومت په موده کې امریکا پر څه باندې 600 کسانو او د حماس، حزب الله، حوثیانو او کتایب حزب الله په شمول د ایران پر نیابتي ډلو او ایران بندیزونه لګولي او د خزانه وزارت ته امر کړی چې د هغو بندیزونو اجرا ته دوام ورکړي چې د ایران پوځي صنایع په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو کندوز ته په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات شوي او د دوی بازار هم ښه ګرم دی. د نسوار پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولید او بازار ته وړاندې کوي.
په کندوز کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په ورستوي کلونو کې پر کندوز سربیره د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې د دغه نشئی په دې د تولید فابریکې جوړې شوې په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 13 کلونو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
یکدا شرکت اس ګل میگا دیگه پوکسونی میگا ګل زام.
په کندوز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 هم هسته کې البته تعداد یې
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2-3 ډوله یې خپله جوړوو او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وایي چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دوسره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
د
نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن، کندوزی، تخاری او وکچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورمه.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوې دي.
داسې شی نه دی څوک به خیر ته ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګرانګه کاله کې جنګ کوو، وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته چې دې کار نه باید لرې سګرت نسوار چار نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځ نه تا سره 15 خبرې نه څنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغۍ منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادۍ روډي ته وویل:
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمی را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عملا او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپلو هیوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار له ډېرې پخوا زمانې راهیسې پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایي او ان اروپایي هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشه تاسو د نوربسته پروګرام اوري چې ز فرید سیال پکې د قدر چلالوف د تخنیکی چارو په سمول اختصاصي قربانی یو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان نجونو خزو لګول شو محدودیتونو هغوی اغیزمنی او مرستي تړ کړې دي. یونیسیار د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکې افغاني ټوئیټر د خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، خدای له هم لیکلی دی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او سانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی. بل پلو د پاریس په قربتوب د 2023 کال اولمپیک لوبو ته چې شاوخوا سل ورځې پاتې دي، د بشري حقونو شمیر فعالانو او پخواني ورزشکارانو د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټي د تحریمولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو خوا پر ښځو د بندیزونو په دوام بیا د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP ویلي چې د سوداګرو ښځو کارو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دغو سوداګرو ښځو یو له مهمو ستونزو ګڼل کېږي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ولی چې 3000 سوداګر ښځو چې په ترسره شوې سروې کې برخه اخیستې، 1000 ویلي چې د خپل کاروبار لپاره یې پیسې پوره کړې دي. له دې سربېره چې په افغانستان کې سوداګري ښځې له ستونزو سره مخامخ دي، په افغانستان کې ښځې ورزش نشي کولی، له ښوونځي او پوهنتونونو هم راګرځول شوي او هغه ښځو چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي، د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون له کاره هم راګرځول شوي دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې ښځې نشي کولی عمومي پارکونو ته لاړ شي، عمومي حمامونو ته لاړ شي او ورزشي کلبونو ته هم له تګ راګرځول شوي. خو دغه ټولو بندیزونو لکه څنګه چې ملګرو ملتونو راپور کړی دی، د ښځو په ژوند اغیز کړی دی او دوی مرستې غوښتو ته اړ کړی. د دې ترڅنګ چې د ښځو په ژوند یې څومره اغیز کړی دی، پایله به د ښځو لپاره څه وي، خو د طالبانو حکومت چې دغه بندیزونه یې پر ښځو وضع کړي، د دوی لپاره به دغه بندیزونو پایلې څه وي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمنې را سره په پروګرام کې شته، له دوی به واورو چې دغه پوښتنې راته ځواب کړي. که تاسې هم څه پوښتنه لري د همدې موضوع په ارتباط باندې یا غواړئ موږ سره نظر شریک کړئ، کولای شئ چې زموږ شمیرو ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 400 22 14 500 او 00 400 22 14 500. دا زموږ شمیرې دي، کولای شئ زنګ ورته ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي. لنډ زنګ ووهئ، پرېږدئ چې موږ ستاسو شمیره واخلو، له هغې وروسته بیرته زموږ همکاران تاسو سره اړیکې کېږي. بیا کولای شئ چې موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي او خپلې پوښتنې هم را سره شریک کړي. په پروګرام کې را سره مېلمنی شته د ولسي جرګې پخوانی غړي سیما خوګیاڼۍ، د لوګر ولایت د والي پخوانی مرستیال رابیا ستانکزی، او د خبرونې په دویمه برخه کې به بیا د بشري حقونو مدافع ممتاز یوسفزی او مدني فعال پښتنه ځواک هم را سره مل شي. اغلی خوګیاڼۍ، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړی مشي، مننه لدی چې وخت راکړه او په پروګرام کې در سره ګډون وکړه. تاسو د هغو بندیزونو نه خبر یاست چې طالبانو په تیرو 2 کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو وضع کړی دی، که د دغه بندیزونو اغیز په پیل کې پر افغان نجونو او ښځو باندې وڅېړو. ټول ته معلومه ده چې رواني ستونزې نجونو ته پیدا شوې دي، یا په کورونو باندې ناستې دي، کاروبار نه لري، مرستو ته اړ شوې دي. خو په ټوله کې هغه ژورې اغیزې چې ظاهرا نه ښکاري، خو په ښځو او نجونو باندې اغیزې کړي دي، څه دي؟
ډېره مننه زم خپل وخت تاسو ته، تاسو د راډیو ټول محترم اوریدونکو سلامونه مېلمنو ته. نو موږ تاسو په دې کوم راځه چې طالبان بیا هم د قدرت ته رسېږي او قدرت ترلاسه کوي په افغانستان کې، هیوادنه کارچې کوي او ډېر جدي توجه ورته کوي. هغه په سیستماتیک ډول د افغان ښځو حذفول د ټول نه و چې بې شمېره فرمانونه صادر کړل، په هر فرمان سره د کوشش وکړي چې د افغانستان ښځې د ټولنې حس کی. نو پاور قدم کې موږ ولته شپې په کورو کې نه ودی، مثلا که یو په دولتي ادارو کې کار کولو یا غیر دولتي ادارو کې کار کولو، به ورته بل تاسو د کور شې تاسو میول نه، مثلا کار کې تاسو ور نه کار کې موږ ولته چې مثلا اکثره ځای کې خزې انجنیران یا مثلا وزارت مالیه کې دوه کار کول، د بودیجې بخشي کار کولو، یا په وزارت تجارت کې کار کولو، یا وزارت اقتصاد کې کار کول. دا څه یو چې مسله کې ځای نو نه یې و دا په وزارت ساته ما کوم کوي نو په هر کې کوي نو یو مسله کې چې کار کوي هیڅ کار دي کور اوره د هغه اولاد وسی یا ورور وسی یا خاوند وسی د هغه په واسه کار نشي کولای. دا دکانداري نه ده چې مثلا خزل شي کور کې نو بل نه راځي شي ورور شي د هغه سامان او پلوري په خلکو باندې. نو په دې کې نو وروسته موږ ولد چې په تلویزیونو کې موږ په خپل باندې په دې نه ولد کله چې څوک مثلا زی موږ خپل حق پوري په دې برهما شکل دوی لاړ ځندان ته لاړ شي کانجه شو دي. او دا کې تاسو موږ ولد چې پارت تلین شي او سفر کولای شي همان تلین شي. نو یو په ګوتو شمار خو زه په کابل کې ځینې څنګهارتون نه لرل چې هغه کې بند کړو، یعنی هغه کار مې دوی لا سوا خوستو. یعنی به خو یو موضوع ده چې موږ تاسو ته ویل چې اکثرا خو د نجونو ته روان تکلیفونه پیدا شوي دي. تر ټولو یعنی بده خبره دا وه چې دوی د تعلیم نه بند کړي. هغه کار چې یعنی دوی ته خدای پاک دې حق ورکړی دی او په اسلام کې هیڅ ډول ممانعت دې ته نشته او دوهم هیڅ نه وه وزر نه لري چې ولس ته ویي چې نو په دغه خاطر باندې موږ دا ښځه په کورو کښې نه ولو یا د جنتې په کورو کښې نه ولو د شپږونه پورته دوی مکتب ته نشي تللی دوی تعلیم نه شي کولی موږ او تاسو ولیدل چې مثلا دوه کاله پوره شو دی درېیم کال شروع دی او دا جنکۍ چې مثلا لسم کښې وي اوس باید فارغ شوې وي فاکولته کښې وي اخرنی کال دو پاتې شوې یعنی هغه دولتي امتحان ته روانه تسل اخرنی سمستر وو او دوی بهته کور وکړي دا غیر دین چې دوی ته رواني تکلیف پیدا کوي غیر دین چې مثلا ټولنه په ورو ورو د بې سوادۍ مخته ځي نو د دې تر څنګ دغه د ټولنې د شاتګ سبب هم کېږي یعنی دغه کار دومره لویه ضایع وه د افغانستان خلکو ته یوازې د افغانستان خلکو ته نه د افغانستان خلکو ته چې د شلو کالونه هم ډېر موږ بېرته شاته وروسته لاړو ځکه دغه نسل چې اوس تربیه کېدو د فارغېدو د ټولنې ته دو خدمات مثلا هر څه کول دوی باید خلکو ته کار کړی وی خدمت یې کړی دو لاړه په کورو کښېناسته نو په همدا خاطر ته لکه موږ چې په راپور کښې وو ځینې ښځې کارونه کوي او په افغانستان کښې به ښځه پیسې وي کوم ځای کښې هغې ته چې بانک قرضه ور نه کړي هغې ته چې امکانات برابر نه کړي هغه به څنګه کار وکړي هغې لپاره چې مارکیټ پیدا نه شي نو هغه به څنګه خپل کوم محصول چې لري یا کوم تولید چې لري هغه به وپلوري هغه به مثلا بازار ته عرضه کړي خلک به راشي هغه به واخلي دا ټول هغه اشتهار رول لري عکس رول لري دا به څنګه وکولی شي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې فعلاً لري او غیر ځینې چې دوی رواني تکلیفو باندې اخته دي اوتومات چې دا ټولنه نور هم شل کاله یعنی وروسته وغورځوله او ټولنه هم بې سواده کړه
اغلی خوګانې که د زده کړو په برخه کې خبرې وکړو موږ تېرې ورځ په پروګرام کې په دې باندې خبرې درلودلې چې په ښځو ته په کورنیو کې دغه د تصمیمونه چې نیول کېږي هغه لوی وي که واړه وي د نظر حق نه ورکول کېږي یا له هغې نه حتی پوښتنه نه کېږي چې راشي په یو موضوع نظر ورکړي مېلمنو بحث دا کوو چې په افغانستان کې د سواد کچه ټیټه ده خلکو ته همه پوهاوی نه دی شوی نارینه خبر نه دي چې ښځه د حق لري حتی خپله ښځې خبرې نه دي چې داسې یو حق لري چې هغوی په تصمیم نیونه کې باید د هغوی نظر واخیستل شي اوس چې دا ښوونځي بند دي نجونې پوهنتون ته نشي تللی ښوونځیو ته نشي تللی دغه موضوع چې په کورنیو کې یو ډول تاوتریخوالی به بیا رامنځته کېږي او ښځه به د کور په کونج کې ناسته وي او نارینه به لکه څنګه چې مخکې وه ټول واک او اختیار به د نارینه سره وي دا موضوع څومره راپورته کولی شي او په ټوله کې کورنۍ تاوتریخوالی د څومره دغه بندیزونه لمن وهلی شي
ګوره یو خو د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه وه او دا سلیواکي په کښې ډېره وه د اول نه هغه په فارسي اصلاح باندې مطرح لري وه نو په ټولنه کښې همیشه واکدار نارینه وو ځکه یو علت همدا وو چې نارینه پیداوار وو وی هر کس نان دد فرمان دد که نه څوک چې ډوډۍ راوړي هغه به فرمان ورکوي ځکه چې ښځه خودکفا نه وي د نظر ورکولو حق نه لري چې کارونه کښې پیسې ولري هغه نظر هم شي ورکولی او بل غټ مشکل دا وو چې په افغانستان کښې اکثره نارینه وو ښځې د خپلو حقونو نه یعنې دوی خبرتیا نه لري آګاهي نه لري چې دوی حق څه شی دی ښځه کوم حق لري یعنی که نارینه هم په دې پوه شي چې دا زما د ښځې زما د لور زما د هور حق دی او ښځه هم په دې پوه شي دا زما حق دی نو که ښځه پوه شي وی غواړي او نارینه پوه نه شي بیا هم ستونزه ده نارینه یې نه ورکوي نو مهم دا دی چې دواړه لازم مزم دي په کور کښې په ټولنه کښې هم نارینه باید دوی په حقونو پوه شي هم باید ښځینه په خپلو حقونو باندې پوه شي چې دغه زما حق دی نو یو علت خو یې دا دی بل علت یې دا دی چې ماتل چې هغه خپله دغه شیان ټول دي سواد پورتل دي چې سړی مثلا سواد ولري خو هغه کولی شي چې لاړ شي خپل حق په یو کتاب کښې وګوري په یو مجله کښې وګوري په یو اخبار کښې وګوري د یو راډیو نه یې واوري تلویزیون نه یې واوري متاسفانه زموږ دغه پروګرامونه هم په افغانستان کښې ډېر زیات کم وو تقریبا ما خپله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کښې کار کولو یو کار زموږ همدغه وو چې باید لاړ شو مکاتبو ته یا لاړ شو پوهنتونو ته اوس خلک ته ووایي یا لاړ شو هغه ځای کښې چې ښځې کار کوي مثلا ځینې فابریکې وي وړې وړې اوس خلک ته ورته وي دغه ستاسو حق دی دغه ستاسو حق دی نو هغه ښځه چې بې سواد دي په کورو کښې دی وکړه په خپل حق خبرې دي او خو نه دي خبرې نو چې کله په خپل حق خبر شي او مطمئنه شي بیان کول شي د خپل حق مطالبه وکړي او هغه هم که چېرته مقابل لوی رستا په حق پوه شي خو در به کړي که پوه شي نه یې در کوي نو یو لامل یې بې سوادي وه بل لامل یې سلیواکي وه ټولنه سنتي وه او اکثره شیانو ته دو مذهبي رنګ ورکوي خو هغه څه نه ده څومره چې د افغانستان د مسلمانان په صورت عموم او د افغانستان ښځې په اسلام کښې یعنې اسلام یو متعدله دین دی څومره حقونه چې خدای پاک په اسلام کښې موږ ته را کړي دي په هېڅ نړۍ کښې نه شته په هېڅ کونج کښې نه شته د تعلیم حق یې را کړی د کار حق یې را کړی دی د نظر حق یې را کړی دی د کار جواز یې را کړی دی یعنې هر څه په اسلام کښې شته دا چې دوی اکثر شیان ته مذهبي رنګ ورکوي دا بېره خبره ده نو په دغه شکل باید اول د افغانستان ښځو ته یعنی دا ورو خودل شي چې دغه ساحه حق او امدار نه نه نو ته به ورو خودل شي چې دغه ساحه د خور ساحه مېرمن نه ساحه لوب حق دی نور څه دغه نه کوي چې ته خپل حق باغه په اسلامي چوکاټ کې په شریعت کې دې ته نه ووړي او هغه باید وته ورکی نو دا مشکل حل شي نو په افغانستان کې څه حل ده
مننه اغلی خوګیانی تاسو ته بیرته راګرځم له تاسو به په زده کړو په ارتباط او د شپ کورنۍ کې د تاریخوالي مخنیوي څنګه کولای شو په دې خبرې وکړو از مقابله ملمنه د بشری حقوقو مدافع ممتاز یوسف زی هم را سره ده اغلی یوسف زی تاسیم ستړي مشه پروگرام ته بخیر اغلی مخکې اغلی خوګیانی په دې خبري وکړه چې د زده کړو نشټوالی په کورنیو کې څنګه تاریخوالي رامنځته کیږي هم دارنګ د شپ افغان انجونی او خزي چې کار نشي کولای یا زده کړو ته لاسرسی نه لري نور بندیزونه اور باندې دي کوم ستونزو سره مخ دي که تاسو په دې اړه خبر سره وغږیږئ دغه بندیزونه چې اوس طالبانو پر افغان خوځو باندې وضع کړی دي نړیوال هم په اړه غږ پورته کوي طالبان خبر نه مني د افغانستان ګاونډي هم وایي چې خوځو ته حق ورکړي اسلامي هیوادونه هم وایي چې خوځو ته هغه کوم شرعي حقونه چې په اسلام کې ورکړي دي هغه ورکړي چې هغه له ډلې زده کړې ته اجازه اشاره کوي یا کار ته اشاره کوي ټول نړۍ له طالبانو غواړي چې دا کار وکړي طالبان څه داسې دلیل لري که څوم دوی اختیار پر سنې وسرنه وای خو ظاهرا تاسو په افغانستان کې هستی وای وضعیت ویني خلک څه وای د طالبانو دلیل په دې اړه باندې څه ته دا کارونه ټول پر خزو باندې اوازې منه کړی دی او غوی ته اجازه نشته ده
السلام علیکم تاسو ته تاسو د نو ملوانو ته او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې تاسو روغ او جوړ صحت سلامت اوسئ ډیره زیاته مننه تاسو نه چې په دغه برنامه کې تاسو هم دعوت کړئ مهرباني دغه د تقریبا دوه کلنه زیاته دغه د امارت اسلامي حکومت چې راغلی د دوی ټوله بندیزونه او د دوی ټوله فوکس په دغه ښځو باندې دی افغانستان کې تقریبا 50% ښځې دي چې په دغه ټولنه کې دوی کار کوي او زحمت باسي هم په کور کې هم په دغه جامعه کې اقتصادی بخش کې ازدک بخش کې ټول بخشونه کې اوس خپل هم دوی مکمل د ټول فالج ده د دې اساسي خبر ده چې د ښځو نفوس د نایمن زیاته ده اوس بیا افغانستان کې چې ښځه په یو ټولنه کې چې شامل نه یې اره حکومت هم په دغار بخش کې دوی لپاره حکومت لپاره مسوله جوړیږي چې داسې ځکه چې دوی اوس د اول نه تر ننه پورې درې څلوېښت کاله کې چې په افغانستان کې جنگ روان ده په دغه درې څلوېښت کاله کې همیشه ښځه متضرر ده همیشه ښځه متضرر کېږي د دې اساسي خبره چې ده چې موږ دونه پوه نه لرو بیا هم اساسي مشکل ده چې افغانستان کې زده کړه نشته موږ د طالبان نه دغه امید مو چې دوی راشي ځینې ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ او قراو کسباتو کې مخکم مکتبونه نه وو زده کړه نه وو ښځه په کور کې وو دغه موږ امید او امیدواري د ښځو دغه وچ طالبان ده شي امکان لري چې د نور ځایونه کې دونه کار نه شي مکتب وو بولای او دوی مکتبونه هم شاید اضافه جنکیان لپاره هم شاید جوړولای یا مثلا مکتبونه په خو جمهوریت حکومت کې ډېر مکتبونه فالجو ماشومان په دغه د سانه او لیک دوی درس وایله او د دې امونګه امید داسې نه وچه دوی هم راشي مکتبونه مکمله باندې پاتونه مکمله باندې او د ښځو باندې بندیز ولګي ځکه چې امونګه په دغه درې سره کال کې د ښځې لرو چې مکمل خپل د کورنۍ سفرست خپل د کورنۍ نانوار ده او هغه بیچارهګان نن په کور کې دي او د څه دولت هم فکر نه کوي چې دا دخل دا خزه یو سرپرست په کور کې نه لري او دې لپاره یو شاو به تاسو برابرې هغه مجبور ده چې یو کار وکړي او دې خزه چې اوس هم دی د کار نه مکمله د کارونه دې نه نیول شوې دي دې خزه خپل په کور کې اوس کار کوي فرض مثال لاسي کار کوي یا فرض مثال تولیدی ترشي جوړوي مربا جوړوي یا فرض مثال خیاطۍ کوي دا کار چې او کوي شیخ خپل فامیل خپل ماشومان لپاره نفقه برابر کړي او دوی لپاره څومره ستونزه ده او دوی لپاره مارکیټ هم نشته دوی لپاره بازار هم نشته چې دا کار دوی خپل محصولات خرڅ کړي دا خپل د حکومت لپاره ستونزه جوړیږي ځکه چې د افغانستان حکومت اقتصاد هم کتر راځي او بل خبره چې طالبان همدونه چې د نارینه نه تکس نه اخلي د ښځینه نه هم تکس اخلي چېرته چې اوس ښځه باندې بندیز لګول کېږي او ښځه د کار نه ونه نیول کېږي هغه مجبوره همده چې دولت تکسونه پرداخت کړي د کومه لار نه دوی پرداخت کړي خو مجبور ده چې باید دوی کار وکړي همدونه دا هم ښځه د دولت لپاره ستونزه ده هم خلکو ملت لپاره ستونزه ده نو دغه مشکلات ستونزه په دغه درې څلوېښت کاله کې لکه تېر حکومت جمهوریت حکومت و هغه وخت هم ښځه د خپل د حق حقونه خبره نه وه دوی د غني حکومت نه مخکې د کرزي صاحب د حکومت وخت کې هم خلک خبر نه وو دغه د مجاهدینو وخت کې دغه د حکمتیار وخت کې دونه د خلکو باندې تیزابونه یې پاشوله خلک دونه متضر کېده د دوی په هغه وخت هم حکمتیار صاحب هم خلک په مکتب نه پرېښوده یعنی همیشه ښځه په افغانستان کې همیشه سرکوب ده همیشه دوی حق همیشه نیول شوی
یعنی فرق نه کوي که طالبان و که جمهوریت و یا که دغې نه وړاندې مجاهدین و هره دوره چې وه پیو ډول نه پیو ډول ښځه په کور کې نیول شوې ده هغه اساسي حقونه چې یو انسان لري هغه ترې پیو ډول اخیستل شوی
بله زه داسې نه وایم چې نن طالبان راغلي دي طالبان دغه بندیز به ښځو باندې لګولی زه هغه وخت یاد مه د مکتب نه چې زه فارغ کېدم مکتب خلاصوله دغه د مجاهدین حکومت راغی دغه مجاهدین هم مکتب نه بند کړ دغه د خلکو ښځو باندې کار نه بند کړ دغه تیره بیا د حکمتیار صاحب په ټولو ښځو هغه جنکیان چې هغه نجیب په وخت کې چې دوی مکتب ته تلل د دوی په مخ باندې تیزابونه یې پاشوله چې دا جنکیان ولې مکتب وایي ولې سبق وایي و درس وایي د پوهنتون نه یې بند کړی و یعنی یو دغه د طالبان حکومت نه دی دغه تیره وخت هر رژیم چې دغه د افغانستان کې دغه په هر رژیم کې د ښځو بیچارهګان مظلوم او دوی متضرر کیږي په هر رژیم کې
مننه کور ودان تاسو ته غلی یوسف زی به تر ګرځم او د دې پایلو پاړه باندې چې په افغانستان کې هر وخت د یو وخت راغلی چې خزی له خنځي او له کار او له تعلیم راګرځول شوی دی بیا لغې روسي او آرام کلونه په خزو باندې راغلی چې دوی توانېدلې دي خنځي او تستنې شي لکه د تیرې دورې د طالبان د سقوط نه وروسته بیا جمهوریت او په دې وخت کې انجونې خنځي او تتللې شوي او خزو کار کولای شو بیا ورپسې طالبان شو یا له دې وړاندې کم داسې تم شو لکه یو دوره دوی تللې دي یو دوره یو نسل پاتې ده بیا یو نسل تللی بیا یو نسل پاتې دغسې په افغانستان کې په دغې تیرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې دا دورې راغلي خو دا چې اغېز یې پر افغان ښځو څه کړی دی یو نسل باسواده شوی یو نسل پاتې دی وروسته به په دې خبرې وکړو اغلی خو ګڼې ته به هم ورشو خو دوه اورېدونکي راته پته به دي دوی به راواخلو نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې مهرباني ستاسو اړیکه واصله خدم صاحب هلمند ستړی مشي مهرباني که څه پوښتنه لري او که نظر لري لطفا لنډې را سره شریک کړئ
ډېر زیاته مننه زما هم داسې نظر ده لکه څنګه چې مخکېنۍ خور خبرې کولې په وایټب سره په عمارت کې هم د ښځو حقوق صحیح نه دي ورته ورکول شوي او په تېر نظام کې هم اکثره خلک وایي چې په تېر کې مکتبونه خلاص وو نو دغه حقوق خو یوازې دا دوی حقوق نه وو چې هغه مکتبونه خلاص وو تر څنګ هغه په کورونو باندې زموږ پر کلیوالو ښځو باندې چاپېول کېدلې د دوی امریکایانو په زور تلاش کولې خپل سپیان بیا ورته ورل کړي وو اکثره خوندې خوښولې نو داسې وحشت په اکثر سره چې په تیر کم داسې ستونزې او مشکلات وو دغه مشکلات د ډېر وخت څخه په افغانستان کې جریان لري اوس لپاره یوازې چې دغه مکتبونه بندې نو دا دغه ته که چېرې موږ دغه ستونزې مخکېنۍ ستونزې وګورو دا دومره ستونزه نه ده انشاءالله ژمنې ستا او د وخت په تېرېدو سره زموږ په دې تمه وي په دې باندې مطمئن چې انشاءالله دا مکتبونه به خلاصېږي
مننه کور ودان په دې هیله چې ساسي دغه هیلې پوره شي او یو ورځ افغان نجونې وکولی شي ښوونځي او پوهنتون ته ستنې شي خادم صاحب کور دې ودان بل اورېدونکي راسره په اړیکه کې دی نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو فریدې خورې تا او مېلمنو ته سلامونه وایم
علیکم سلام نوم څه دی له کوم ځای مو اړیکه نیولې
بیا هم در سره وصل شوی اسامه هم د هلمند ولایت ته جکی ولسوالۍ څخه د شوزو حقوق خو لکه خادم صاحب چې وره نه په تېر حکومت کې ورکړه شوي وه نه په دې حکومت کې ورکړه شوي دي او د شوزو حقوق خو موږ پر شرعي معیار باندې غواړو چې ورکول شي داسې حقوق موږ نه غواړو خو چې چې د باندې راوځي او شزه په پټوي کې کار کوي هغه کارونه موږ خپله کوو. موږ دوی ته ضرورت نه لرو. دوی ته موږ ویل دي چې تاسو په کور کې کښېنئ، د خیره سره موږ عادته ګټو انشاءالله. ثوابونه هم در کوي چې ناست یاست او خپل د تفریح دپاره خپل د شناختګانو د دې خوا ته کلی سي. تاسو موږ نه غواړو چې دوی داسې زده کړې وکړي چې هغه د کرکټ دپاره یا د فوټبال یا انجینر سي یا
اسامه. په بخښنې سره، ولې نه غواړئ مثلا ستاسو له کلي نه یا ستاسو له کور نه یوه نجلۍ انجینیره شي؟ لکه څنګه چې په کلي کې مو یو ولک انجینر کېدلی شي، ولې نجلۍ نه شي؟
نجلۍ خو په شریعت کې اجازه نشته نجلۍ ته، ولې دا پخشا بس خپرېږي ځینې. او دا چې
په بخښنې سره اسامه، دا چرته د قرآن کریم آیات ته حدیث ته چې خپله دې چرته لوستی که چا درته ویلی دي چې ښځه نشي کولی انجینیره شي؟
بالا خو دلته ملایانه موږ ته وایي چې انجینرې ته و دېو ته موږ ضرورت نه لرو. موږ یې داسې روزلي یو. موږ خپله شکر دی الحمدلله د مولوي کمال الدین صاحب زامن یو او ورونه مې ملایان دي. د خیر سره زه هم خپله دیني تعلیم یمه. نو موږ خو هم پر عمارت څخه دا غوښتنه لرو چې دغه ګزاره چې دی د ښځو سره کوي دا زما پلار هم نه وایي چې دا په شریعت کې دا رقم د کابل د ښځو سره دوی دا ګزاره کوي. وس په کورې ورننه وځي، لاس پښې ور وتړي، په لنجر کې واچوي. په شریعت کې دا حق نشته چې ته پردي ښځو ته ورنږدې ته، باید په پولیس یې ګیر کړي. او دا چې د چا بې اجازه سره ته ورځې، دا په شریعت کې دا حق ورکړل شوی دی چې ته ماشین په راواخه ویوله دا مردار دی، کېته ویشته دا شهید دی. نو دا چې دوی د کابل د ښځو سره دا رقم کوي ته چې هغه کوپار دي دا رقم کړي نه ده تکبان سره نه دي ښه چې داسې رقم وکړي. موږ وایي په شریعي معیار کې به تاسې حکومت جوړوي. دا چې موږ نیوک پر لرو، موږ دغه رقم نیوک پر لرو براج توخي صاحب وایي تاسې د تېر حکومت پاتې شوي یاست.
مننه کورودان اوسما. خو زما دغه پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوی چې تاسې ولې دې سره مخالف یاستئ، ځکه که موږ چرته اسلام ته وګورو په تېرو خپرونو کې زموږ میلمنو دا مثالونه راوړي دي چې ښځې کولی شي تجارت پیشه شي، ښځې کولی شي د جنګ میدان ته، لکه څنګه چې پخوا وختونو کې حتی موږ د ملالۍ میوندي ښه مثال لرو چې هغې به د جګړې میدان ته سړو ته اوبه ورسولې، دغسې په جګړه کې ونډه واخلي، په هره برخه کې ونډه واخلي تر څو دوی د ټولنې برخه وګرځي، یو کولی شي نارینه و سره اوږه په اوږه غژوند چارې پر مخ یوسي. خو دا چې تاسې وایئ چې خپله د دین عالم یاستئ په دې پوهېږئ، خو بیا هم د ښځو تعلیم سره و لکه څنګه چې اسلام حق ورکړی چې زده کړې وکړئ په دغه عصر کې چې حتما اقتباس به کېږي، او د اسلام هغه حقیقي معنی چې د وخت سره علما نوی فتوا ورکوي یا اقتباس کوي له حدیثونه له قرآن شریف نه، حتما تاسو بیا په دې برخه کې معلومات لرئ. خو دا چې بیا هم د ټولو سره بیا هم مخالف یاستئ، زه نه پوهیږم چې ستونزه چرته ده، یا دا چې د اسلام نه صحیح اخذ نه ده شوی، یا دا چې مونږ اسلام بل ډول تعریفو. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، ستړي مشی نوم راته واخلئ. له کوم ځای مړی کې نیولې؟
سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکار همدارنګه ټول خوږ اورېدونکو ته وایم او مېلمنو ته سلامونه.
مننه کورودام. نوم څه دی؟ له کوم ځای مړی کې نیولې؟
مبارز جانان لفران.
مبارز جانان لفران، ستړی مشی. له تاسو یو رستاسی په سیمه کې ښځو وضعیت څنګه دی، او د موضوع په ارتباط کې خپل نظر شریکول غواړي، لطفا لنډه او پوښتنه کلري.
زه به لومړی خپل نظر وړاندې کوم، یا پوښتنه کوم. خورجان دا چې اسامه وویل دا ټولې خبرې موږ ردوو، ولې چې په اسلام کې په هر ځای کې د ښځې حق د نورو سره مساوي دی. پخ نه کې کنه دي کښې دي د دواړو حق یو حق دی. داسې نه دي چې ښځه نو انجینر نشي جوړېدلی، ښځه ډاکټر نشي جوړېدلی. خو هر څه ته ضرورت ته خو کوم موږ وګورې، یوازې دیني تعلیم پر دی، عصري تعلیم هم پر دی، خپل ژوند جوړې. نو که ستا ژوند خراب وي، زما دیني تعلیم کړی زما ژوند خراب وي، نو زه د دیني تعلیم نو څه پوه کړم چې ژوند مې خراب وي؟ دیني تعلیم مې کړی شی نه لرم. نو خو عصري تعلیم ته هم ضرورت دی. د دې چې سبا چې کومه خبره وکړه ټولې موږ ردوو، دا هېڅ ښه خبره نه ده. دی وایي چې د انجینر نه شي جوړېدل، نه هم ډاکټر. نو دا چې وکړي چې سامې بندې کړي د کور یې مه راباسي، نو اوس مو هم بندې کړې، تعلیم باندې بندیز لګولی. د هغه ملا هم اوس ډېر بد ورسره کړي، نور په کار کې هم بندیز ورسره لګول. ملایان خو هم په دې دغه کې خدا دی چې طالبان حکومت نه پوهېږم چې اوس دلته چمتووالی نه دی ورته نولی، څه بله چې دوی مكتبونه یې لیکم.
جنات صاحب تاسو راته په فرق کې دغه فکر چې مخکې اوسامه بیان کړو ټول افغانستان کې ده، ځکه په افغانستان باندې اوس چې د طالبانو حکومت دوی ډیره برخه ملایان دي او په افغانستان کې موږ له هر څه نه وړاندې خپل اسلام ته پابندی یو او هغه اصول چې بیا وروسته له دې نه زموږ فرهنګ موږ ته وزه کړي هغې ته مې یو څه پابندي یو. دغه فکر زیاتره خلکو سره دی چې اسلام کې راغلی دي، خو خپله خلک ډېره مطالعه نه کوي، وایي چې مولوي صاحب وایي خو خپله نه ځي، تفسیر نه راخلي، قرآن کریم نه راخلي، تلاوت نه کوي، نه خلاصوي چې کتاب کې څه راغلي. واقعا داسې لکه څنګه چې مولای وایي دا رښتیا دي که نه؟ ستاسې په سیمه کې عموما خلک په څه فکر دي؟ لکه اوس نجونې مکتب ته نه ځي، دوی ورسره راضي دي، وایي چې ستونزه نشته. ده
داسې دی چې برعکس داسې خلک ډېر شته چې د نجونو مکتبونه غواړي چې لورې ډاکټر شي. دغه خبره دلته ده چې اوس زموږ ملایان خپل نصیحت کوي، دوی خپل پر هغه لارې عمل نه کوي، خپل زامنې مکتب ته وایي، دیني سبق په وایي، هر څه په وایي، نور ته نصیحت کوي، داسې وکړي هر څوک، او خپله دوی دا کار نه کړی، دوی خپل زامنو دغه هلته مدره مکتب ته نورې واره چولي. نو خو داسې ملایان شته، بیا ملایان کې پایخته داسې نه چې ټول ملایان داسې بوزن ځینې ملایان داسې شان شته په دې ځای کې. خلک هم غواړي چې پوهنتونونه مکتبونه هر څه علاج
مننه کور دی ودان ژوندی اوسي مبارزه چې له فرانه دی اړیکه نیولې وه. بل اوریدونکو امرا سره د بیا بغلې سیمې ته ورشنو مراته واخلې. له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ مهرباني ستاسو اړیکه واسه. هلمند نه ستړی مشي، په خیر راغلی ورور. لنډې نظر او ورو که څه پوښتنه لري؟
پوښتنه مې دا خور کوي چې دغه ښځې باید چې اول خو ځینې تعلیم ډېر وکړي، چې دنیا وکړي، بیا چې وروسته عصري هم وکړي.
بل څه ویل غواړي؟
لکه دونه چې د عصري تعلیم باندې دغه په راډیوګانو کې دا ډېرې خبرې شروع دي، باید چې دوی ځینې تعلیم دونه نه دی کړی، په ځینې تعلیم دونه نه دي خبرې خور جانې. دا چا څه پوښتنه وکړي په ځینې تعلیم دونه نه دي دوی خبر، یقین تم دغه نه معلومی چې ځینې تعلیم د مدرسې خوا دونه نه دی ګیر کړی. زه وایم زما نظر دا دی چې د مدرسې خوا دې ګیر کړي، ځینې تعلیم چې وکړي بیا د کوم ځای دی هغه هم چې پروا نه کوي، دا څه خبر دی چې سره پیدا شي یو انجینر پیدا شي، او ځینې تعلیم دې مې پلاوي په دغه هم ځان خبر چې دغه تر هغه پلا ضرور دی، ولې دا اسلام دی، اسلام کار باید تر مخ ته ورسې، دي اثر هم چې هغه هم ناروا نه دی، پروا نه کوي.
مندنه کورودان په دې اړه به ملمنی هم ځواب درکړي، خو تر هغه ځای چې موږ په افغانستان کې ونو، په افغانستان کې هر کورنۍ په دې ډیر باندې ډیر تاکید کوي چې انجونی کاغان جونی د کاله کاندي، دوی هڅه کوي چې هغه ماشومتوب نه دوی مدرسو ته لیږي، دوی جماعتونو ته لیږي، او هغه چې بیا لویږي هم مدرسو ته لیږي. او داسې څوک خو ظاهرا په افغانستان کې به کاغه تیر جمهوریت کې وکړو، اوس ونه به وي چې هغې ته به قرآن شریف زده نه وي، که ترجمه یې نه وي کړي، تفسیر یې نه وي کړي، خو تلاوت یې ورته حتما زده وي. له تاسې ټولو اورېدونکو مننه. اور به شو میلمنو ته اغلی خوږیاڼۍ، که په پیل کې د اورېدونکو د نظرونو په اړه باندې راته لنډ ووایاست. بېلابېلو سیمو له بېلابېلو کسانو اړیکې نیولې وي، چا ویل چې حتمن باید نجونې یوازې شرعي تعلیم وکړي، هغه دینی تعلیم شده، مصری ته هیڅ اړتیا نشته، د نارینه کور کې شته، هغوی ورته نفقه راوړي، ډوډۍ ورته راوړي، اړتیا نشته چې ښځه له کوره ووځي. خو ځینې بیا وایي چې ناول د شرعي دیم وکړي، بیا عصري کې اړتیا وده کړي. تاسو څه نظر لرئ؟
ډېره مننه. او خو دوه ورونو د هلمند نه تماس نیولی و، هغه اولنی ورور ته ویم چې موږ هم هېڅکله د دې طرفدار نه یو، چې وایم خواسته چوکرا شي د افغانانو په کورونو باندې چاپې وغورځوي، او د هغو ښځې د شپې د ورځې وځوروي چې موږ همیشه د دې په خلاف غږ چې کړی دی، که هغه د شرق پیدا وي، که مثلا د غرب نه وي، که هغه امریکا وي، که هغه روسیه وي، موږ هېڅکله دې طرفدار نه وو. د بمباریو، د راکټونو، د جنګونو، که هغه مجاهدینو وکړه په کابل کې، وحشتونه وکړه، که هغه روسانو وکړه، که هغه امریکایانو وکړه، موږ دې طرفدار نه وي. فقط مې دې طرفدار نه وي. کوم بم چې په ننګرهار کې هغه د مادر بم په نوم استعمال شوی، د بمونو مور، موږ اوس هم د هغې خلاف یو، اوس هم د هغې غږ جګوو چې هغه ډېر زیاتې ښځې متضرره کړې، ډېر زیات ماشومان یې په ننګرهار کې متضرره کړل. موږ د دې طرفدار نه یو. خو زموږ موضوع دا ده چې د ښځو د تعلیم حق دی، او دا تعلیم حق لکه څنګه چې اوس ورورې ویلې چې باید دیني تعلیم وکړي تر څنګ عصري تعلیم وکړي. اول دیني تعلیم تاسو هم ورته واضح کړه چې کله چې د جلاکې د شپږو د پنځو کالو شي، نو افغاني کورنۍ اکثر کوشش کوي چې دوی ته لمونځ او اودس او قرآن کریم تلاوت او یعنې یې مدرسې ته ولېږي، یې به جمعه ته ولېږي، دا وکړي. او دې تر څنګ چې هر څوک دیني تعلیم وکړي، دا ښه خبره ده، ځکه هر څوک په خپل خدای وپېژني، خپل ځان هم پېژني، او کورنۍ کې هم د یو بل حقونه پېژني، په ټولنه کې هم هېڅ کار به غیر منظم و خراب نوی ده خواه خبود خود اغیر ترسنگ اسکی علوم دیر ضرور ده نمبر ضرور ده منگه تاس هم داوز گرو چی کلا مثلا اختروی کلا دیو خویتا گرو کلا دیو خویتا چی سبا اختر ده کنه ده یک روژوی نوکه مخبلا پا اسری علوم سنبال و امتخاص و اسایلم لرله و مگو هم دیاره بستانگون پیش بینی که ولی و خلق که میدانه ولی چی سبا اختر ده یا نده منه دو عادی مسایل بانی یا مثلا چی کلا بیمار نیسی یا سپگمه نیسی نو منگه ده پردوی خویتا گرو شستکی گی کلا کی گی یعنی که ولی آقا شاین ده چی منگه خبلا ده دینا محرومه منگه تاسو ولی ده هم ده آوز پر جمعونی که ایدان سوبر راکنده آورو ویشت اسرائیل ده آقای پر پاواک خون ساکره و که خدای نخواسته یه راکرده ده منگه کابل ترازی نگر ها ترازی چی مزال فاتو لرو چکا منگه شاین لرو سنگه بر خون ساکو پر اخم بکی دی این ده قدس ده چی ده اتری ولن تا دیو ضرورت ده نو په دې خاطر باندې د دیني علم ترڅنګ عصري علوم ته ضرورت دی باید په دې باندې د زموږ له سترګې پوښتنې کې نو که څنګه یې نارینه کولی شي هغه هسې ښځینه کولی شي نن ښځې ځي فضا ته اگر په افغانستان کې وګوره ښځه نه شي کولی شي بګم په ټولګي نه پورته تعلیم وکړي نو دې ورور ته زه یم اگر چې دا دیني علم نه و د څه خبرې وکړي ځکه که دا دیني علم یې ده باید د اسلام نه سجاقونه یې جوړ کړی چې خپله په بادرنګ وخوري او ښځه ګېړې کې وي نا اسلام کوم حق شته دا کله ماته را کړې ته ماته وخه هغه چې په شریف کې لیکل شته کول شي دې نشم کولای نو یو موضوع هغه د فرانه کوم روچ اړیکې نیولو دا غینه مننه نو د خوځو د ملاتړ لپاره هیڅ خبرې وکړلې دا که څنګه شکول نه کی ضرورت یم دا غسل نه و تم دا خو څنګه ضرورت چې په اړه حقیقت او کې تعلیم کې او دې دې ضرورت څنګه افغانستان کې موږ هم دا اوس کولو باندې کې نه ډاکټر لرو حتی په دغه شون کال کې موږ کولای شو چې یو ناسته په هرګل کې باید ولرو یعنې د خوشحالۍ خبر هم دا وه چې هغه شون کال کې هېڅ ونه شو هغسې کلي ما وویل زه چې ډېر کلي ته تللم ولسونو ته تللم موږ د ماتلینو سره سره کارو ډېر لږ لږ کتو سیمې کې جنکې کلي مکه په کلي چلي مو خواښېدلې ډېر دوه کوټې درې کوټې کور به وکښاته هم ویل لرلو ترپار به ورته ولې ترپاره مې جنکې ناستې او کالم به پاولو ډېر ډېر خوند لرلو اوس متاسفانه هغه کار نشته یعنې که هېڅ هم نه وو په هغې نظام کې هېڅ ونه شو دومره وشو چې دوه کوټې کلینیک په یو کلي کې جوړ شو که ډاکټره نه پیدا کېده نه تلل ته کار نه شو کولی نو یوه نفسه وه چې هغه ابتدایي خدمات خلکو ته عرضه کول اوس متاسفانه د هر څه نه ښځې محروم دي هېڅ شی نشته
مننه اغلی خوګیانی تاسو ته بیرته راګرځم اغلی یوسف زی که تاسو راته وایئ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په افغانستان کې هر ځل هم تاسو مختلفې دورې راغلي کله ښځې پاتې دي کله بیا ښوونځیو ته تللي بیا پاتې بیا زده کړو ته یې دوام ورکړی یعنې په ټوله کې د افغانستان په هرو شلو کلونو وروسته داسې یو دوره رامنځته شوې ده چې ښځې له زده کړو کار نه راګرځول شوي په کور کې نول شوي دي دغې کلونه چې په منځ کې فاصله رامنځته شوې ده څومره د افغان نارینه و اذهان او د افغان ښځو اذهان خراب کړي دي یا په یو ډول باندې د شات تلو خواته یې کش کړي دي
په دغه مخکې مې تاسو اشاره وکړه چې په دغه درې څلوېښت کاله چې دی ما په یاد دی دغه همیشه د ښځې متضرر شوي دي او اوس هم همدغه ټول مشکل ستونزې دغې خپل موږ د نارینه لاسه دی تاسو فکر وکړئ چې په دغه افغانستان کې دغه د امارات نه وروسته د مکتبونه بند شو پانتونونه بند شو یو نارینه هم داسې خپل آواز پورته نه کړي چې دغه موږ د جنکیانو مکتبونه بند دي او موږ سبا ته یو ډاکټر ته هم ضرورت لرو ورپسې یو انجینیر ته هم ضرورت لرو موږ یو هر مربی ته هم ضرورت لرو یو نارینه چې زده کړې وکړي هغه یو کس تعلیم کوي او چې یو ښځه تعلیم وکړي یو نسل ته تعلیم ورکوي اوس په یو کور کې تقریبا یو مور پنځه شپږ اولادونه لري یو مور چې تعلیم یافته وي هغه تاسو داسې فکر وکړئ چې پنځه نفر د دې کورنۍ تعلیم یافته کېږي او پسې دغه دومره کلو چې دغه دوه نیم کال نه دې خواته دونه مشکلات ستونزې راپېښه شو مکتبونه بند شو پوهنتونونه بند شو داسې کسان زه وینم چې آخري سمستر وه هغه بیچاره همداسې دونه خو پیسې مصرف چې خپل ځان یو چې ته ورسوي هغې باندې پوهنتون بند او داسې دا دې موږ خپله نارینه داسې آواز پورته نه کړي چې دغه تعلیم باندې باید موږ جنکیان باید زده کړه وکړي ځکه چې سبا د دې جامع لپاره خدمت کوي د خلکو لپاره خدمت کوي او چېرته چې بیا یو
دغه الکان چې بیا کرکټ بورډ د کرکټ د چې دغه دوی بیا کرکټ دوی ګټي بیا ټول د شپې در ساره پورې خلک پایکوبي کوي دا نه اینه په سړکونو باندې پایکوبي کوي هغه باندې فخر کې چې والا کرکټ مو
وګټله. یوسفزای اخلي یوسفزای و به خچې دلته یو پوښتنه مې راځه شو مخکې ورونو زنګ وهلی والی و چې اوس هم چې زنګ وهلی و چې ښځه نشي کولی انجینر راشي یا نه پوهېږم نشي کولی چې کرکټ وکړي. تاسو د کرکټ موضوع یاده کړه زما دا پوښتنه رایاده شوه. دغه انجونی په مختلفو برخو کې کار نشي کولای اوس خو له هر څه پاتې دي خو که چیرته وګوره لکه نارینه خپل هیل لري خپل خوبونه لري یا هر څوک راواخلو که هغه نجلۍ وي که هلک وي د خپل راتلونکي لپاره هیل لري. افغانستان کې که نارینه هغه خپلې هیلې ټولې نشي پوره کولی خو تر یو حده پورې ورته رسیدلی شي خو افغان انجونې حتی هغه د خپلو هیلو یوې برخې ته هم نشي رسیدلی. دلته افغان نارینه ولې ښځه دیو بل انسان په توګه باندې نه فرض کوي بلکې دیو داسې څه په توګه فرض کوي چې هغه دی باید یوازې په کور کې. دغه ذهنیت ولې د افغان نارینه سره ده؟
دغه ذهنیتونه بیا مایند ورته ورکوي. زه بیا خپل بیا خپل ملامتوم ځکه چې یو کور کې چې یو ماشوم او جنکۍ پیدا کیږي یا آیا هلک پیدا کیږي د اول نه مایند نه شروع کیږي چې ولاته هلک چې در تارو ک چې د جنکۍ اونوزی موږ هغه سه حق هغه ته ورکو تر اخره پر حق دی هغه او د هاول نه چې موږ د حق د ماشوم نه د ماشوم ته نه چې د خپل نه جنکۍ نه چې موږ حق نه تر اخره پر د حق نیول شوی دا ام دغه اوس پیره د سولایتونه او قراو کسبات موږ لرو چې هغه خځه خپل بچاره د خپل حق نه خبر نه دی لکه چې هغه سواد هم لري او یو کتاب اخیستل شي او چې دا کتاب مطالعه وکړي خپل اصلي حق معلومه چې زه حق لرم او مخه چې د کرکټ مسله اوس د افغانستان کې نه هر کارو کې هغه ته جایز ده هغه ته مشکل نه دی او د خپل لپاره هر کار مشکل او ستونزې جوړې والی. بل خبر تاسو ته اشاره وکړم چې په تبابت کې اوس د افغانستان نیمه نفوذ در مختلف ناروغۍ د چارشوي دي لکه دیابت ده لکه ګلسترول چې شوی ده او ډېر کسان ملا درد لري پخې درد لري دوی لپاره ضرور دی چې دوی باید ساده موهي ادقل دوی باید روزانه یو ساعت دوی باید د سپیاده روي او چې دوی مشکل ستونزې حل شي دوی خو کولی نه شي چې همیشه د دوا نه دوی استفاده وکړي. تاسو فکر وکړئ چې په دغه یو ښځه چې سبایي ساري په دغه پارکونه چې ګرځي هغې ته هم ممانعت ده چې ته ولې په بارک پارک ګرځي هغې نه هم دغه حق نیول شوی ده ولې مون خو داسې نه دی چې دا ښځه بیچارهګانه په قفس کې ژوند وکړي ولې دا خو د خدای طرف نه هر دغه ازادي ورته ورکړل شوی ده هر هم دوی نیول کېږي. او پاتې بله مسله چې هغه کسان چې ملایان چې دغه بحث کوي هغه خپل هغې باید د هغې نه باید امتحان واخلي چې هغې رښتیا اصلي ملا ده اصلي واقعي په دین باندې پوهېږي او ځینې کسان چې په دین باندې نه پوهېږي هسې داسې تبلیغونه کوي چې خلکو دین څه شی ده دین دعوت ده دین انسانیت ده داسې نه دی چې خدای تعالی خل په هر انسان لپاره هم څه ازادي ورکوي داسې نه دی چې هغه ټول ازاد خلک
اخلي یوسفزی مننه اغلی یوسفزی چې دا نورې میلمنې په تمه دي پښتنه ځواک هم راسره یو ځای شوې ده. اغلی ځواک ته هم ستړي مشي په خیر اغلی د اغلی یوسفزی د خبرو په دوام کې تاسو راته وایست دغه ډول کچېری لکه اوس په اسلام کې ټول اسلامي نړۍ وایي چې ښځه د تعلیم حق لري خو طالبان یې نه ورکوي او په داسې حال کې چې طالبان بیا د دې ادا کوي چې دوی ټول شیخان دي مولایان دي او په اسلام باندې ښه پوهېږي که چیرې همدغه ډول دوی دا بندیزونو ته دوام ورکړي او د اسلامي نړۍ مخالفت وکړي د دوی په حکومت به یې اغېز څه وي او بالاخره د خلکو اخذ به له اسلامه څه وي. یعنې دغه ډول بندیزونه خو اسلامي نړۍ وایي چې نشته د طالبان وایي چې شته او موږ ته صبر وکړي اسلام نه به د خلکو برداشت بل اخرت سوي او د طالبانو حکومت باندې به یغي سوي.
اخیری چې ډیره مننه بشیر صاحب همکارانو ته د ټول ته سلامونه ورسیږي من منو تقدیر او پښتول سوي. ان شاء الله چې روغ صحت ولري. مو به خور د خبرو په ادامه باندې د معلوم داره دا چې اسلام خو ته حق د کار دی تعلیم ورکړی دی، نو د طالبان د اوسنۍ حکومت امارت اسلامي د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي او د اسلام نه ګرځي، د اسلام د هغه حدیثونه آیاتونو نه د قرآن په اصل کې دوی مخړوي او دوی خپل فتواوې ورکوي چې نه ښځه حق نه لري په اسلام کې چې کار وکړي یا خپله نفقه پیدا کړي. اوس که موږ وګورو په افغانستان کې ډېری ښځې دي چې په دغه څلوېښت کلنه شل کلنه جګړه کې خپل خاوندان له لاسه ورکړي دي، خپل د کور سرپرستان له لاسه ورکړي دي. آیا د دوی نفقه څوک دوی ته برابره کړي؟ خو دوی مجبوره دي چې د خپلې نفقې د برابرولو دپاره دوی خپله باید کوشش وکړي. نو په افغانستان کې ښځې اوسني ښځې ته که وګورو، اوسني او وضعیت حالت ته که وګورو، ښځې مېرمنې د افغان مېرمنې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي، او دا چې دا د اسلام اسلام بدنامول دي، یعنی دا د دین بدنامول دي، دا د اسلامي مملکو دا چې دا ادعا کوي او فتوا ورکوي چې نه ښځه په اسلام کې هیڅ حق نه لري. کوم دا په کوم کتاب کې راغلی دي؟ دا په کوم آیات کې راغلی دي؟ دا په کوم حدیث کې راغلی دي؟ هغه ښځې که موږ وګورو، خدیجه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ښځه، یعنی حضرت خدیجه که موږ وګورو، هغه خپله یوه مېرمنه وه چې خپله یعنی خپله کار کو تجارت کو، نو ولې هغو ته حق ورکړل شوی و؟
اسلام کې حق ورکړل شوی دی خو طالبان نه ورکوي. که دوی اوس همداسې ادامه ورکړي، اغیز به د طالبانو په حکومت څه وي؟ او په افغاني ټولنه کې دغه اغیز چې او یا دغه خبره چې د اسلام په نوم طالبان پر افغانانو باندې مني، څومره به اسلام ته ضرر ورسوي؟
یعنی دا د اسلامي ټولنې بدنامول دي. خلاصه دا د اسلام یعنی د موږ خپلو ارزښتونو ته، د موږ اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی دی. یعنی دوی که د ښځې په مقابل کې ودرېږي، دوی په خپله هم د یوې ښځې نه پیدا شوي دي که دی یعنی دوی ته نظر وکړه، دوی خپله یوې ښځې روزلې دي، دغه ځای ته تښتېدلي دي، دوی دغه ښځې نه پیدا شوي دي چې نن دوی ورته نه حق ورکوي او نه د ښځې په سترګه ورته ګوري، نه د یو انسان په سترګه ورته ګوري. نو دوی د هغه د یعنی انساني حقونه، هغه اسلامي حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي، هغه دوی په خپله قبضه کې ځینې نیولي دي. یعنی خلاصه ده د اسلام بدنامول دي چې دوی د خپله ځانه فتوا پې ورکوي چې یعنی ښځه حق نه لري. نو که چېرته دوی په همدغه نظریه باندې تر اخره پورې ووسي، تر اوسه پورې خو د دوی دوه کاله دغه روان کال یې چې دی د درېیم کال د دوی د حکومت دی، تر اوسه افغان مېرمنو یعنی دوی ته ډېره حوصله کړې ده. شاید دوی په حکومت باندې د ډېره منفي اغېز ولري، شاید دوی د ډېرو غبرګونونو سره مخ شي.
مننه کور ودان اخلي خوګانی تاسو ته راځم. ستاسو وروستۍ خبرې اورم، همدغه بندیزونه چې نړیوالې پر ضد باندې غږ پورته کوي، اسلامي هیوادونه هم پر ضد باندې غږ پورته کوي، پایلې به بل اخر د طالبانو حکومت لپاره څه وي؟
پایلې همدا دي چې موږ تاسو هم اوس ګورو چې دوه کاله دوی د حکومت تېر شي، دوه کاله زخا چاپ رسمیت نه پېژندل، هېڅ په کو سره رسمي تعامل نه لري. هم متجرد کې د افغانستان خلک، د افغانستان خلک کوم کومونه چې نړیوال کول یا نړیوال سازمان کول، هغه کم شوي دي. یعنی خدمات د افغانستان خلک سره عرضه کېږي، متواله د افغانستان خلکو د افغانستان خلک سره نو که چېرته دوی قوي اصلاحات ریفورم ونه ولي، او هغه شان چې مثلا نړیوال معیارونه چې باید هېواد یې پوره کړي، هغه دوی پوره نه کړي، هغه ستاندرد پوره کړي، نو په همدې شکل به ووایي چې نه به داخلي مشروعیت لري، لا په اوس د افغانستان خلک خوابه دي ویګوره. په همدغه چې په یو کوټ مثلا یو سړی شپږ اولاد لري، درې جنفې دي، دوه هلکان دي، جنفې په پوره کې مثلا هلکان دي مکتب ته، نو او خپل پلرونه میندې ټولنه همدا رقم ټولنه، او د داخلي رقم خلک په دې خوابه دي، بل خفه دي. نو د افغانستان نیمه نفوس د ټولو حقونه محروم کړی دی. دوی ته ضرورت همدا ده چې اول خو باید قانون پیدا کړي، دوی باید اساسي قانون باید ولري، د کټکټن ځکه چې قانون ملغا شي، اساسي قانون ته قانون ملغا دی. خو دوی په تبر چې کوم قانون برابر هغه تطبیق کړي چې په کوم قانون کې دوی ګټه وي، کوم چې نوي هیڅ قوت پایله وکړي. نو په دې ریفورم په دې معنی چې باید خو ځکه خپل اساسي حقونه ورکړي، خصوصا د زده کړې حق، د تعلیم حق، د کار حق، د بیان د ازادۍ حق، یو څه خو باید ولري. مثلا نه چې بس په خوله ورته پلستر ولګو، حتی د دوی هغه مدافعین مادر چې ټول د پرژنو کې بچارګان همیشه وایي دوی دفاع کوله، نو کله چې حق یې ویلې چې مثلا د افغانستان نجونې حق لري چې باید لږ تعلیم وکړي،
هغه بندیان شل داس به صحیح کار نه نو کومه ته چې ریفورم اصلاحات پر خپل کړم کرانه ولی همدغه سوالات به وي او دوی هم په دې نو خوشاله کې چې مثلا موږ د روسانو سره رابط لرو یا د چینایانو سره لرو یا هغه هڅه د خپل لغه لري د خپل مقصد لري خپل اهداف لري که دغه اهداف نه وي او د خپل مخالفتونه د غرب سره نه وي فکر نه کوم په هغه دونه خراب تاثیره وساتي ځکه هغه پرې پوهېږي چې د افغانستان نیمایي نفوس د خپل حقوق نو معلوم دی په دوه باندې هر ورځې محدودیت لګیږي نو نتیجه به همدا وي چې دغه رسمي پیژندل به وروسته غورځېږي او تاوان به د افغانستان ټولو خلکو ته رسېږي.
ډېره مننه کورودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی. له تاسو اورېدونکو چې اړیکه مو هم ونیوله تر بل پروګرام چې زه اوس ما همکاران ستاسي په درنه چوپړ کې حاضرېږو. تر بیا اخې چارې خدای پامان.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.